د خورو نړیوال پروګرام WFPY د دوی ډلې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ته د ژوند ژغورنې خوراکي مواد انرژي بخونکي بسکټ او نور مواد برابروي. د سازمان د آسیا پاسفیک څانګې نن په ټویټر کې ویلي له تیرې چهارشنبې په دغه زلزله کې تر 1000 ډیر کسان مړه شوي چې په کې 155 ماشومان هم شامل دي. د ټپیانو شمیر 3000 تنه یاد شوی. د افغانستان کرکټ بورډ هم وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې له زلزله ځپلو سره مرسته کوي. د دغه بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې یو پلاوی سیمې ته لیږلی څو تر سروې وروسته په خلکو باندې مرستې ورسیږي. ملګری ملتونه وایي د اوکراین جګړه ښایي د مخدره موادو غیر قانوني تولید ته وده ورکړي، ځکه د تاریاکو د بازار راتلونکی د بحران ځپلي افغانستان په برخلیک پورې اړه لري. د جنوبی افریقا پولیس د لکتر لګه شلو کسانو مرموز مړینه څیړي چې ډیری یې تنکي ځوانان دي. دغه کسان د ایست لندن ښار په یو مشهوره بار کې دننه مړه وموندل شول. او د تکواندو په آسیایي لوبو کې نن د افغانستان دوه لوبغاړي حکمت الله زینا او رامش حسیني له خپلو سیالانو سره مخ کیږي. پرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. تر لنډې دمې وروسته احمد تکل او 25 دقیقې بحث مه هیروئ.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت ته
چکرې نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
سلام، د دې اونۍ 25 دقیقې بحث ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار او میرحمت سپای کوي. د خبرونه قدرمن اوریدونکو همدا شیبه د ازادۍ رادیو پر فیسبوک باندې هم په مستقیم ډول او په تصویري بڼه خبريږي. د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده facebook.com/azadiradio. طالبانو تایید کړی چې د چهارشنبه په ورځ د چنګاښ یا سرطان په شپږمه نیټه په کابل کې د علماو د لوی غونډې لپاره چمتووالی پیل شوی دی. د دې جرګې یا لوی غونډې د بحث وړ موضوعاتو په اړه طالبانو تر اوسه په واضح ډول څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د ډیری وبخښي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د ډیری روانو مسایلو تر څنګ د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بیا پیل په اړه د بحث لپاره به د علماو د شورا له ترکیب څخه یوه لویه غونډه راوبلل شي. ویل کیږي چې په دې غونډه کې به له هرې ولسوالۍ څخه درې کسان چې دوه به یې دیني عالمان او یو مخور شخصیت وي ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا ته په یو منسوب مکتوب کې چې پر ټولنیزو شبکو خپور شوی ویل شوی دی چې د غونډې ته به هغه دیني عالمان وبلل شي چې ښه شهرت او نوم ولري، با تقوا وي او په اصطلاح د جهاد ملاتړ یې کړی وي. دا مکتوب د طالبانو لخوا تر اوسه رسمن نه دی تایید شوی. د بشري حقونو مدافع ډلو مخکې ویلي دي چې له دې غونډې په افغانستان کې د مثبت بدلون تمه نه لري. د بشري حقونو د څار په سازمان کې د ښځو د برخې مشرې هیدر بار د یکشنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې دا فکر نه کوي چې د طالبانو په دې غونډه کې به څوک د اعتراض غږ اوچت کړی شي. په دې خبرونه کې دا موضوع څېړو چې آیا دا غونډه به د هیواد رواني ستونزې حل کړي، آیا په کور دننه به د طالبانو واکمنۍ ته چې د زور له لارې ترلاسه شوې مشروعیت ورکړی شي، او آیا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې باعث به شي. د دې موضوع پر نورو اړخونو هم له میلمنو د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد او د سیاسي چارو له شنونکي حتف مختار سره خبرې کوو. دوارو میلمنو ته خرغلاست وایم. لومړی غواړم له آزاد صاحب نه وپوښتم چې ستاسو په نظر آزاد صاحب د دې غونډې له جوړولو نه د طالبانو اهداف یو دوه درې کوم دي؟
سلامونه درنش تاسو عاطف صاحب ټولو لیدونکو او لیدونکو ته. په تېرو لسو میاشتو کې دا خبره ډېره زیاته غوښتنه وه، بلکې د افغانانو چې دغسې یو ناصر اوسي چې هغه دی د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ ته مشروعیت ورکړي، او د دې تر څنګ یو داسې سیاسي ساختار رامنځته شي چې په هغه کې د ټول افغانان ځان وویني. طالبانو په دې باندې هم کار کوي چې دغسې یو لویه جرګه راوغواړي، لکن د دې لویې جرګې موږ په تیرو شلو کلونو کې څو انانوي لوی جرګې درلودې او اوس هم همداسې ورته یوه لوی جرګه ده چې هغه د واکمن نظام یا د واکمن کومه قوه چې د دولت د خواله بلل کیږي. تاسو خپله مقدماتي خبرې کې چې کومه یادونه وکړله یا د هغه مکتوب چې هغه په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دی، دغه مکتوب د انوان څخه دغه مکتوب د مادو څخه داسې ښکاري چې دا مطلق بیرته د طالبانو د تحریک یوه ناسته بللی سو. لویه جرګه هغه ډول چې په قوانینو کې تعریف شوی دی، یا د غازی امان الله خان په دې خوا بیا د دولتونو مختلف دولتونو یا مختلف اساسي قانونو
کې آزاد سي. دوی هم د لویه جرګې نوم نه دی ورکړی، د دې ته دوی د عالمانو لویه غونډه وایي.
یعنی لویه جرګه په دې معنا چې هغه د افغانستان د عنعنوي تعریف یا دودیز تعریف چې کوم دی، تاسو لوی هرې لویې ناسته موږ جرګه ویلی شو په د پښتني ګرامرول تعریف، دغه د عالمانو ناسته په ټوله کې بیرته د طالبانو ناسته ده. او په دې کې یو خبره چې ډیره خورا ډیره مهمه ده چې تاسو خپله خبره کې یادونه هم وکړه، هغه ده د طالبانو د ویان له قوله چې د انجنونو د مکاتبو د پایل یا د انجنونو د مکاتبو د څرنګوالي په حق له هم په دې کې پریکړې کیږي. د انجنونو مکاتب داسې یو څه نه دي چې په هغه په تیر نظام کې یا تر اوسه پورې داسې یو ستونزه لري درلوده چې هغه د پاره د عالمانو یو ډیر لوی ناسې ته اړتیا وي، او په هغه کې دا پریکړې وځي چې انجنونو مکتب ته ولاړ شي که چیرې مکتب ته ځي، نو د هغو نصاب باید څه ډول وي او د هغو د پاره کوم شرایط باید وي. ځکه شرایط ټول خلاړې واځي سي او خلاړې واځي او شرایط افغاني انجینر څومره هم چې په تیر شل کلونه کې او تر اوسه پولې چې دا مکتبونه باندې سول دي چې مکتبو ته تللي د انجینر مکتب په بل ډول ستاسو معلومو
چې طالبان لدینه څغړې دا چې خلک څه هیل لري یا څه به وشي هغه ځله خبره ده. د دوی هدف مستقیما او دقیقا د دې غونډې له جوړولو څخه دی.
زه فکر کوم هغه فشارونه چې د نن په داخل کې و، یعنی په افغانستان د ولس لخوا چې ځینې فشارونه په دې معنی چې یو غشتنې او داسې نیوکه کول چې طالبان یو ملي حکومت یا دولت نه رامنځته کړي، همدارنګه د نړیوال ټولنې چې یو همه شمول دولت رامنځته شي، فکر کوم د طالبانو د عالمانو په نامه چې کومه جرګه راغواړي، د دې هدف دا دی چې ګواکې د دې غونډې د تصمیم نه وروسته چې د دې دولت ته کوم مشروعیت ورکولو هڅه کیږي، همدارنګه هغه سیاسي ساختار تعریف چې په دې کې رامنځته کیږي، د دې لوی هدف همدغه دی چې ګواکې دې غونډه نه وروسته داسې وشي چې موږ هغه د زور د لارې چې راغلي وو دغه یو داخلي د جرګې د لارې یا د ناستې د لارې هم مشروعیت ترلاسه کړي، هم په داخل کې او هم باید نړیوال دا ومني. خو زه فکر نه کوم چې دې وتوانیږي چې دغه هدف دې ترلاسه کړي. په دغه تعریف چې دې راناسه تعریف کړي، نو دې ټول هدف همدغه دی.
په دې باندې خبرې کوو چې ولې نتوانیږي. مختار صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. ستاسو په نظر طالبان څه غوړي د دې غونډې له جوړولونه؟
سلام تاسو ته او تاسو درون میلمه نجیب الله آزاد ته او د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت احترام وړاندې کوم. فکر کوم د افغانستان اوسنی نظام یعنی اسلامي امارت د پلټ کې دی چې ځان ته یو داخلي مشروعیت ترلاسه کړي، خو دغه لاره او دغه شورا چې دوی جوړوي فکر نه کوم دا د افغانستان د ټول ملت استازیتوب وشي کولی. افغانان یو داسې ستره لویه جرګه ته ضرورت لري کوم چې د یو ملي او افغاني میکانیزم تر سوري لاندې مست راشي. تمون په تاریخي لحاظ لویه جرګه ته دقیق او عمیق سیرنیز بیستې ګورو، نو احمد شاه بابا هم د لویه جرګه د لپاره وغوښتل چې خپل مشروعیت په هغه وخت کې ثابت کړي او د څو ورځو په ترڅ کې خپل ځان د افغانستان ملت لپاره انتخاب کړ. میرویس نیکه هم لویه جرګه د لپاره وغوښتل چې د ایران د دسایسو نه افغانستان وژغوري او ګورګین له منځه ویوړي.
یعنی فکر کوئ چې همدغه یو اړخ دی یوازې د پکور دننه د مشروعیت ترلاسه کول؟
ډېر اړخونه دي. طالبان خو انتخاباتو ته حاضر نه دي او نه انتخاباتو لپاره کوم باور لري او نه د انتخاباتو د میکانیزم تر سوري لاندې کار کوي. انتخابات بل لار دی، خو په دې حساسو شرایطو کې چې افغانستان اقتصادي او سیاسي او نړیوال انزوا سره مخامخ دی، غوره لار دا دی چې اسلامي امارت په یو ستره لویه جرگه دی منتر شی چه اغا لویه جرگه که طول قومونه دی افغانستان سیاسیون دی افغانستان سیاسی پارتی طول بکه حضور ولدی او که دست یه جرگه منست رازی چه اغا دی علماء و جرگه بی اغا به مشروعیت طالبان رو تورکم کی خود اغا مشروعیت پو نریوال کچه او یا دی افغانستان دی ملت لطرف با دی پشتن لاندی رازی زکه ملت غواری چه پرستر لوی سیاسی او تاریخی جرگه دی منتج شی چه دی اغا پو نتیجه که دی افغانستان هم دی سیاسی او هم دی اقتصادی او هم دی نریوال انزوان او وزی تر طول دی مخه دی افغانستان ملی منافع داده چه دی افغانستان اوسنه نظام چه حسی او الترنتیف هم نلری او بدیل هم وجود نلری پر داسی او مکانیزم د کارو کی چې افغانستان له انزوا نه وځي. یعنی افغانستان
مختار سره که طالبان په انتخاباتو باور نلری نو بیا هم الټرناتیو هم نلری، یعنی بل بدیل هم نلری، نو بیا د دې جرګې په جوړولو کې څه ستونزه ده؟ خو په انتخابات خو هسې هم که په انتخاباتو باور درلودای خو جرګه ولسی جرګه به جوړه کړي و یا پارلمان ملي شورا به جوړه کړي و هغه به راغوښته وي. کله چې په پارلمان او انتخاباتو پارلماني سیستمونو د انتخاباتو په کانسپټ یا مفهوم باندې باور نه لري نو خو بیا هم دا لاره ده.
دوه خبرې دلته ډېر اهم او مهم دي چې باید وویل سي. د افغانستان ملي منافع په څه کې دي؟ د افغانستان اوسنی شرایط حکم داده ای چې افغانستان باید له انزوا نه ووزی. که هم افغانستان اسلامی امارت ځان نه انعطاف ښیي او غواړي چې افغانستان د دغې ناورین وباسي، غوره لارې یو ستره لویه جرګه دی چې هغه لویه جرګه کولی شي هم داخلي مشروعیت ترلاسه کړي او هم په نړیوال کچه د اسلامی امارت لپاره یو ښه لابي وي. له بله اړخه هر نوه جګړه پس له تنه په افغانستان کې منتفي، مردود او د منلو وړ نه دي. افغان ملت هغه خلک چې تر پرونه دلته په نظام کې کار کول، د افغانستان د ملت له آدرس نه نه خبرې کولی شي او نه د دغې ستر او با عزت او با پت مجاهد ملت استازیتوب کولی شي. بهتر او غوره لارې دا دی چې اسلامی امارت په دې حساسو شرایطو کې دي هغه د انعطاف لاره غوره کړي، چې هغه انعطاف لاره یوازنۍ لاره دا ده چې موږ په یو ستره اسلامی او لویه جرګه د منتج شو چې د ده په نتیجه کې اسلامی امارت به هم خپل داخلي مشروعیت واخلي او هم په نړیوال کچه خپل مشروعیت رو حاصل
کړي. ډېره زیاته مننه له تاسو نه آزاد صاحب. د زور له لارې ترلاسه شوې واکمني چې د طالبانو حکومت یو مثال دی، څه ډول کولای شي چې مشروعیت ترلاسه کړي؟ کورنۍ مشروعیت او بهرنۍ په نړیواله کچه مشروعیت؟
لبد مرغه د افغانستان په تیر 15 کلن تاریخ کې وضعیت داسې و چې ډیری حکومتونو یا دولتونو د زور د لارې واک ترلاسه کړی و، خو بیا یې هڅه کوله چې هغه د کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت ترلاسه کړي. طالبانو لومړی ځل هم او دوهم ځل هم وسم د زور د لارې او د خپله په دې باندې ډېر په ویاړ وی چې دا زور د لارې دی ترلاسه کړی و. هغه بحث ته نه ځو چې څه ډول دی د زور د لارې دا واکمني ترلاسه کړه، لیکن مشخصا ستاسو د پوښتنې جواب ته چې دی څه ډول کولی شي چې کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت ترلاسه کړي، دا چې زمينه څومره مسایده ده دا بیل بحث دی. سیده د ټاکنو د پاره به زمينه نه یې مسایده، اما د غیر مستقیم ټاکنو د پاره چې د افغانستان سرنوشت تل ټاکلی دی هغه لویه جرګه وه. لویه جرګه دومره صلاحیتونه لري چې حتی د افغانستان اساسي قانون د تعدیل صلاحیت یوازې لویه جرګه لري. یعنی هیڅ بله قوه د افغانستان د اساسي قانون د تعدیل اجازه صلاحیت لا نه لري پرته له لویه جرګې. نو هغه څه لویه جرګه چې په اساسي قانون کې او په ټولو اساسي قوانینو کې تعریف شوی دی هغه یوازنۍ لاره ده چې دننه په افغانستان کې طالبان مشروعیت ترلاسه کړي. او دغه مشروعیت د پاره د لویه جرګې چې کوم ساختار دی، کوم تشکیل دی، د هغه لمخې چې په کې ټول افغانان ځانو ویني اوس دغه د عالمانو جرګه چې دا یا ناسه چې دا د طالبانو خپل تعریف هم دغه دی هم تلي ویلي دي چې د دې د مشر نیولې تر کشره پورې ټول هغه کسان چې هغه دینی عالمان وي او ټول هغه کسان چې هغه د طالبانو د جهاد پلویان وي، خو دا بیرته په ټوله کې یو ګوند سو، یو ډله سو، یا یو ګروپ سو، یا یو تحریک سو، یا یو فکر سو، چې په اړه کې نور اقشار مثلا مېرمنې اصلاً هلته هیڅ سهم نه لري، او نور اقشار که هغه د مدني ټولنو استازیتوب کوي، که هغه د سیاسي ګوندونو استازیتوب کوي، که هغه مثلا د واقعي د قومي مشرانو یا مخورو استازیتوب کوي، هغه اصلا وجود نه لري. نو د اوسني وضعیت دپاره حد اقل دی او داسې نسبي مشروعیت ترلاسه کول چې هغه په کور دننه کې چې کوم مخالفتونو سره طالبان مخ دي، او حتی په خپل مینځ کې چې کوم مخالفتونو سره طالبان مخ دي، چې دې څخه څوک سترګې نشي پټولی، او بیا د نړیوالو سره د تعامل رامنځته کولو دپاره یوه واقعي افغاني لویه جرګه، هغه ډول چې ما یادونه وکړه چې په قوانینو کې تعریف شوی، هغه یوازینۍ لار ده. نه دا چې خپله د طالبانو خپله مشران او کشران سره راغونډ شي او بیرته خپل تصامیم بیرته یو ډول په اعلامیه کې بیا خپور کړي، لکه وړاندې چې دا کار کوي.
آزاد صاحب، لویه جرګه عموما د بیړنیو حالاتو لپاره د فوري او سمدستي او بیړني حل لپاره غوښتل کیږي، مګر حکومتونه خو لسیزه پلانونه جوړوي، د ثبات لپاره پلانونه لري، د راتلونکو لپاره پلانونه لري. د یو دایمي مشروعیت د ترلاسه کولو لاره څه ده؟ یعنی له بیړنیو حالاتو ورهاخوا د افغانستان د راتلونکو لپاره د یو مشروعیت د ترلاسه کولو لاره څه ده؟
تاسو خپل خبره کې یا خپل پښتنه کې وای دا نه دا وکړي چې حکومتونه د اوږدمهاله لپاره پلان ولري. نو هغه هغه مهال امکان لري چې حکومت وي، او حکومت هغه وخت کېدلی شي چې هغه یو نسبی مشروعیت ولري. یعنی طالبان اوسنی واکمنۍ ته د خپل حکومت نشي ویلی، که چیرې حکومت ورته ویلی سوی نو دغه سی یوې ناسته چې دی راغواړي د عالمان ناسته دې ته اړتیا نه پېښېدله. د بیړنۍ موضوع یا دغسې یو عاجل یا اضطراري موضوع بحث چې راځي، چې هغه لپاره لویه جرګه راغوښتل کېږي، همدغه تر ټولو بیړنۍ موضوع ده چې طالبان دننه په افغانستان کې مشروعیت نه لري او طالبان په نړۍ کې مشروعیت نه لري. یو داسې هیواد نشته په ټول نړۍ کې، په واحد هیواد نشته چې دوی دې په رسمیت وپېژني. تر دې خو اضطراري حالت بل کېدلی نه شي. کله چې دغسې اضطراري حالت ته موږ ونه وځو، د اوږدمهاله پلانو دپاره موږ اصلا فکر نشو کولی. لومړی به دغسې اضطراري حالت ته وځو، بیا چې د اوږدمهاله پلانو بحث راشي، تر یو داسې ساختار رامنځته کول چې په هغه کې افغانان ځان وویني، تر هغو پورې چې افغانان ځان وویني. د افغانان څو هدف هېڅکله دا نه دی چې احمد او محمود یو لس نفره چې پخوا په حکومت کې وي یو لس ټوپک سالاران چې هلته و هغه دې ځان وویني. افغانستان کې په میلیونه انسانان اوسي، او هغه ټول یو ډول د اوس چې د کوم وضعیت سره مخ دي، مطلقاً د دغسې یو دیکتاتوري استبدادي وضعیت سره دی مخ دي چې دی په حکومت کې یا دولت په تصامیمو کې ځان نه ویني، تر څو چې هغسې یو وضعیت رامنځته نه شي چې افغانان، عام افغانان ځان په مسایلو کې، په پریکړو کې دخیل ونه ویني. موږ د اوږدمهاله پلان ګذاري لپاره اصلا فکر نه کوو. د اوږدمهاله پلان ګذاري لپاره تر ټولو مهمه همدغه ده چې په افغانستان کې د راتلونکي هر هغه سي وضعیت چې په سیاسي، ټولنیز او اقتصادي او هم نظامی ګواښونه زیږولې شي، دغه مخنیوي وشي. دغه مخنیوي د پاره ټولو لازم ګام دی چې د واکمن ډلې یا د دولت یا حکومت او د ولست ترمنځ واټن راکم شي، او دا واټن هغه مهال راکمېدل شي چې هدي اقل دغه یو ګام واخیستل شي چې په دې کې افغانان ځان ویني. او دغه نه وروسته بیا لازمه خبره ده دغه حکومت کړه طالبانو وي، کړه هر حکومت وي، چې هغه د یو دیکتاتوري یا شاهي نظام بدل شي، چې د لسیزو لپاره دغه پاتسیا خو امکان نه لري. بیا د دویم ګام کې داسې یو زمينه مسایل شي چې هغه د ټاکنو ته لار هواره کړي. طالبان د دې ادعا لري چې تر اویا فیصد ډېر افغانان د دې پلویان دي. نو چې دې پلویان دي، بیا په ټاکنو کې څه ستونزه ده؟ بیا خدای ټاکنې ګټلې شي په دوه درېم قدم کې چې دغه زمينه مسایل شي. نو د اوږدمهاله لپاره، د اوږدمهاله پلانو لپاره، یا د حکومت د ثبات لپاره، د افغانستان د جوړونې لپاره، د اضطراري حالت نه وتل لازم دی. هغه اضطراري حالت اوس تر اوس د تر دغه اضطراري حالت بل راتلای نه شي چې په افغانستان کې 90% یعنی د W4 د راپور د مخه 90% خلک د فقر تر کچې لاندې په داسې یو کچه کې ژوند کوي چې د دوو وختو ډوډۍ نه لري. تر دې بل اضطراري حالت نشي راتلای، تر دې بل اضطراري حالت نشي راتللی چې طالبان په خپل نظام نشي تعریفولی، چې د دې سیاسي ساختار تعریف د دې سره په خپل نسل چې د دې تعریف کی، او د نړیوال سره تعامل بحث خورا ډیر مهم دی چې تر دې اضطراري حالت نشي راتللی. د دې اضطراري حالت ته وتونه وروسته بیا موږ کولی شو چې د اوږدمهاله مسایلو لپاره هغه ځینې ټکي چې ما یادونه وکړه یو غوته لار هواره شي، او بیا افغانستان د ثبات په لاره باندې ګامزن شي.
مننه. هاتف صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت بدیل نه لري، او دا مو هم وویل چې طالبان انعطاف نه کوي. نو که انعطاف نه کوي، څه ډول به د افغانستان راتلونکي ډاډمنه شي، او څه ډول موږ ډاډ ترلاسه کولای شو چې په دې حکومت کې به نور پرته له طالبان هم برخه ولري که دوی انعطاف نه کوي؟
دوه خبرې دلته ډیر مهم دي. یو دا دی چې اسلامي امارت یعنی اوسنی نظام باید انعطاف وشي، او دغه انعطاف لپاره طالبان کار کوي. دغه چې اوس یو لوی یو جرګې ته حاضر شوی، موږ په دې مطمئن یو چې طالبان به ستره لویه جرګې ته هم منتج سي، او د دې لپاره د افغان ملت باید طالبانو باندې فشار راوړي، او دغه فشار د افغانانو حق دی چې د اسلامي نظام نه پوښتنه وکړي چې تاسو باید پر داسې یو لویه جرګه منتج شي چې افغانستان له انزوا نه وباسي. له بل اړخه زموږ ورور ویل چې طالبان مشروعیت نه لري. طالبان نیمه مشروعیت لري، نیم بنده مشروعیت لري. په افغانستان کې د قدرت پر ګدۍ دوی ناست دي. په افغانستان کې د قدرت جزایر ته د پای ټکی کېښود. افغانستان په انارشیزم باندې بدل نه دی. تاسو له هرات نه تر قندهار او د تورخم نه تر حیرتان پرې سفر کولی شي، دلته یو نظام وجود لري چې هیڅوک په غلا، شوکه، چور او چپاول باور نه لري. بنان دلته یو نیمه مشروعیت وجود لري. له بل اړخه داخلي مشروعیت او اقتصادي ناورین، اقتصادي ناورین ټول په افغانستان یا په اسلامي امارت تپل فکر نه کوم چې سیړنیز بیز ولري. ایالات متحده امریکا هم د افغانستان پیسې کنګل کړي، او د یو غلط استراتیژۍ په نتیجه کې افغانستان یوازې پریښود او د افغانستان نه ووتل. هغه ژمنې چې د افغانستان سره کړي په هغه توافق ونه کړ او عمل یې ونه کړ. له بل اړخه که چیرې د زور نظام وي، خو په 2001 کې د B52 په زور هم دلته یو حکومت وتپل شو. آیا دغه حکومت د افغانستان د ملت نه چا پوښتنه کړې وه چې تاسو په کوم لار او د چا له آدرس نه راغلي؟ یو لکه 50,000 اجانب افغانستان ته راغی او د افغانانو کورونه وران کړل، حتی د بمونو مور هم په افغانستان استعمال کړل.
هغه د پیر خبره ده اوس که راتلونکي ته وګورو، په دې خاطر چې د خبرونې وخت کم دی، البته د بحث وړ مسایل دي بېله شکه، خو خبره ده چې وخت د خبرونې ته یوازې 2 دقیقې پاتې دي. دلته د اوریدونکو ځینو نظریات هم لرو، خو که تاسو خپلې خبرې لږ را لنډې کړئ مختار صاحب چې خبرونې ته ورسیږو.
زما عرض دا دی چې کله موږ پر یو ملي میکانیزم باندې خبرې کوو، لویه جرګه په خپل یو ملي میکانیزم دی. طالبان یعنی د افغانستان اسلامي امارت او ټول سیاسي احزاب باید د افغانستان د اسلامي نظام سره کار وکړي. هر نوع جګړه او هر نوع جګړې د پاره لابي کول د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف دی. افغانستان ملت پس له دننه جګړه غواړي، او نه هغه جنگ غوښتونکو ته د اجازه ورکوي چې افغانستان یو بل برخ پاته ویسي.
مننه. دا شیبه چې زمونږ بحث روان دی پر د ازادۍ رادیو پر فیسبوک پانه په ژوندۍ بڼه، زه ځینې اوریدونکو او د فیسبوک کاروونکو یو لړ تبصرې هم کړې دي. زه ګورم چې څومره راخستای شو، البته د خبرونې وخت ډیر کم پاتې دی. فیض الله منظور له سلام نه وروسته لیکلي، نه پوهیږو چې څرنګه لویه جرګه جوړیږي. د یوې ولسوالۍ نه 3 کسان راغوښتل کیږي، هغه هم 2 مولوي صاحبان او بل کس جهاد پاله شخص وي، یعنی طالب وي، نه د ځوانان وي، نه د پیغلې وي، نه د استادان وي، نه د اقتصاد دانان وي، نه پکې مدني فعالان وي، نه پکې سیاسیون وي. نو طبعا چې دا تحمیلي جرګه ده، او فکر نه کوم چې د طالبانو سره په رسمیت پیژندلو کې مرسته وکړي، او سر له وخته ځینې سازمانونو په شکل د اشکالو تحریم کړی، لکه د بشر د حقونو سازمان. همداراز یو بل اوریدونکي لیکلي، البته ځینو اوریدونکو بې ارتباطه تبصرې هم کړي، په پخوانیو انتخاباتو لګېدلي دي چې دلته د بحث موضوع هغه نه ده. حکمت الله وردګ لیکلي، طالبان ټاکنې ځکه نه کوي چې دوی پوهیږي چې نه انتخابیږي. په هر صورت د خبرونې وخت لنډ دی، په همدې کفایت کوو چې د اوریدونکو نظر هم په دې خبرونه کې وي. آزاد صاحب، فکر کوي چې طالبان که نه انعطاف کوي او نه د مخکینۍ پوښتنه چې ما له هاتف مختار سره یاد کړه او به انعطاف هم نه کوي او نورو ډلو ته ځای هم نه ورکوي. د دې به اخرت څه ډول راوځي؟
طالبانو نه انعطاف کول ته ټول ډیر زیان دی، خپل پیښوي او هغه چې څه به کېږي که دی چیرې انعطافونه کوي همدغه به کېږي چې روان دي. موږ په تېرو لسو میاشتو کې ولیدله دی چې انعطاف ونه شو، وایي حتی د نجونو د مکاتبو تر موضوع پورې چې خورا ډېره اصلا په هېڅ عنوان داسې یو موضوع نه وه چې هغه دې د دوی په حکومتولۍ باندې حداقل 0.01% منفي تاثیر هم ولري. د دوی نه انعطاف کول دی خپله د ستونزو سره مخ کوي، او د دوی ستونزې مخ کول افغانستان د ستونزو سره مخ کول دي. مخکې یادونه وسوله چې د اقتصادي بحران یا د اقتصادي ناورین مسؤلیت طالبان ته ډېره نه لري. طالبان یې په 0% لري، ځکه هر څوک چې واکمن وي، په تېر نظام کې چا څوک واکمن و د ټولو مسایلو مسؤلیت هغو درلودی. نن چې دی واکمن دی په افغانستان کې، په تېرو شلو کلونو کې 90% کومه اقتصادي هغه څرخ چې و ده په افغانستان کې، هغه بهرنۍ مرستې وي یا بهرنۍ پانګونې وي، هلته یو درېدل په خپله مسؤلیت طالبانو ته ور اړه. طالبان په رسمیاتو نه پېژندل کېږي، او د نن رسمیت پېژندلو بحث انعطاف نه شولي. بهتره ځمه ستاسو موضوع ته
مختار صاحب دا یادونه هم کوي چې وایي طالبان بدیل نه لري.
ګوره که چیرې دی بدیل ونه لري، نو دا خو بیا لاره نه ده چې دی خپل دریځ ودریږي. په اوسني وضعیت کې په دې کې هیڅ شک نشته چې بدیل نشته، چې یو څوک دراسي او دا ځایناستی شي ځای پر ځای، هغه بدیل وس نه لیدل کیږي. لیکن انعطاف نشول او د بدیل نشتوالی د دوه ډېر متفاوت موضوعات دي. دا چې بدیل نشته دا بیل بحث دی، لیکن د دې معنا دا هم نه ده چې طالبان د انعطاف نشي. د طالبانو د انعطاف نشول طالبان په خپله له ستونزو سره مخ کوي. طالبان همدا اوس په خپل مینځ کې د ستونزو سره مخ دي. موږ د تاسو د شیر محمد عباس تانگزي څرګندونې ولیدلې، دغه یو طرف وایي، یعنی په دې کې د نن نه دا وایي چې انعطاف ولې نشول کیږي. انعطاف نشول کیږي چې موږ دغسې وضعیت سره مخ یو، دا د دې خبرې دي. نو د انعطاف نشول یا دغسې یو دریز نه خپلول چې هغه د طالبان د انزوا څخه وباسي یا د افغانستان د انزوا څخه وباسي په ملي کچه او په نړیواله کچه، هغه تر ټولو ډیر زیان اول لومړی دی ته بیا افغانانو ته رسېږي. نو په ټوله کې لازمه دا ده که نن بدیل نشته، د بدیل ته خو لارې چارې پیدا کیږي که نن نوي لس کاله وروسته به بدیل پیدا شي، لیکن د هغه لارو چارو دپاره طالبان ته لازمه دا ده کوم مسؤلیت چې دی لري په یو کې دی خورا ډېر انعطاف نن وشي، او هغه د داخلي مشروعیت لپاره خورا ډیره مهمه ده چې په هغه کې هر افغان ځان وویني، نه یوازې هغه سي ناس لکه دی چې وس تعریف کوي. او د دې ناس به موږ تاسو ډیر ژر شاهدان شو چې حتی په خپل طالبانو له دننه څخه بیا د دې ناس وروسته په دې ناس باندې د دې ناس په پریکړه باندې نیوکه پایل سي.
مننه مختار صاحب. آزاد صاحب وایي چې د دې روان حالات تر ټولو زیات زیان په خپل طالبانو ته رسیږي. طالبانو ته دا زیان څومره، یعنی دا محتمل زیان څومره متوجه دی، او څه فکر کوي چې دا به اوسنی روان وضعیت به په همدغه حالت کې چې طالبان ولاړ دي او ستاسو په خپله وینا انعطاف نه کوي، دا څومره دوام کولی شي؟
زه د دې سره په دې خبره کې موافق یم چې ټول زیان طالبانو ته او د افغانستان ملت ته رسیږي. د هیڅ شک نشته چې دا اوسنی ناورین تر ټولو زیات د افغانستان ملت ته او د افغانستان خلکو ته نقصان رسیږي. خو لاره د حل څه شی دی؟ لاره د حل دا دی چې د افغانستان سیاسیون او هغه چې د غرب او د شرق په ژبه پیږي د افغانستان لپاره د جګړې لپاره لابي نه کوي. داس یو الټرنټیو موږ په افغانستان کې نه ګورو چې هغه الټرنټیو په ملي یووالي باندې او د افغانستان په ځمکنۍ بشپړتیا باندې اعتقاد.
اما د طالبانو مخالفین وایي چې طالبانو مکتبله لار نه ده پریخي.
د طالبانو مخالفین یعنی څو؟ هغه خلک چې د افغانستان نه پیسې تښتولي، هغه چې په جرایم بشري کې لاس لري، هغه چې په افغانستان نه میلیونونه ډالر وتښتول او دوی په عیش او نشر په دوبۍ او ترکیه او نور نړۍ کې ژوند کوي، هغه دوی د افغانستان سیاسي احزاب کېدل شي؟ آیا هغه بشري جنایتونو کې لاس نه لري؟ د افغانستان پر ورانولو کې لاس نه لري؟ د ایران او د کولاب له ادرس نه خبرې؟ د افغانستان د ملي منافعو له ادرس دی؟ هغه دوی قطعا د افغانستان د دغه ستر او با عزت او با شرف ملت استازیتوب نه کوي. غوره لارې دا دی چې اسلامي امارت یو ځل بیا په دوی غش کوچی انعطاف ته لاس ورکی
مننه.
او داس یو میکانیزم باندې کار وکړي چې هغه ستره لویه جرګه دی چې افغانستان هم د سیاسي او هم د اقتصادي او هم د نړیوال انزوانو وباسي، او داس توازن او بې طرفه سیاست د جوړ کړي چې افغانستان دی نه د شرق او نه د غرب په مخالفت.
ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. لخپلو میلمنو د سیاسي چارو لشنون کې حطف مختار او د باور غورځنګ لمشر نجیب آزاد نه مننه کوم چې په دې خبرونه کې برخه واخیسته. تر بیا د خدای پامان.